Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ز اجمل اندیم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. دا تل په څیر د نن ورځې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله دا مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ناټو په مشهي د غوسملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایي ازواکي والوتکا نسکوره شوی خو چاته په زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وطن افغان ماشومان وژل شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې سارې شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ناتو په مشهي د غوسملاتړ ماموریت تاییدوي چې افغان هوایي ازواکي والوتکه نسکوره شوی خو چاته په کې زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل لارې ازادي راډیو ته استولې ویلي د افغان هوایي ازواکي وای نه ویشت سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال ولويده خو پیلوټ ځان استلې او روغ ځمکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د غوسملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په څوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړو تر څو امنیتي ځواکونو ته په مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومان ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. ډېرې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسیدلي دي. دوه تنه نور ټپیان دي.
خغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د علاج لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسول. بلې خوا د روزګان په دې راود ولسوالۍ کې هم د هوان یو مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. د روزګان د والي ویان سړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل لا طالبانو پاتې د هوان یو مرمۍ پرون مازیګر هغه مهال وچاودې ده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. لا دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
دا وایي موږ د بشري حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو ځورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي. لازادی رادیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرونی یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کرونا ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. دبليو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبریوس پرون وویل چې هیوادونه په قاطی اقداماتو د دې وبا مخه نیول شي. خغلی ګبریوس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې دې هیوادونو د قاطی اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخونه ولا. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په تیورو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. دبلیو ایچ او پرون په 40 ساعتونو کې له 2023 د زیاتو نو مواردو رپورت ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 12 میلیونه او 3 لک واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایی شرکت د ویل وتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د دې قضیه پر راوړلو سره د هغو انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستارسبورګ په محکمه کې ثبت کړي دي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو ودانیو له ډلې دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیې څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې ویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نېټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده د قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپریاتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې د قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیای په جمعات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتله او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له طالبانو سره د وروستیو اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه سدي او د سولې د عملی خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې څه پرمختګونه دي، د مودادي خبرونه د سر موضوع ده. بېوزلی سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوې د لوږې ناورین د پای ته ورسوي. دې سازمان خبرداری ورکړی دی چې د لوږې اوسنی ناورین په نړۍ کې هر ورځ د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. افغانستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې له سخت لوږې سره مخ کېدای شي. په دې بم ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوه وکړي. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راخلو. د ژوند رنګونه او د لویدیځو رسپانو ته کتنه هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر د وروستیو اختلافونو سربیره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسلو ترڅنګ تیرونی په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، دوی یو شمیر بندیان شته دي زمونږ سره هغه کې موږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتی ملاحظات به وي. دا اصلن د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي. ولې دا په دې باعث نشي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسیږو.
پر روانه ونې کې وروسته لدې چې حکومت د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په اتلسمه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کېږي. خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیله ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات سوی دي، ثبت سوی دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو. بیا له بنده چې خلاص و د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړ. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا والا خبریالان دی یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې. دا غوي کور تلاشی شو، دا غوي سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي، ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګ د دوی د ګواښولو هڅې ورستر بلې زیاتېږي؟
دا مثلا مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده. یا د زینو کړی په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبريالان باید وسپل
چیرې دغه غوښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره نوړي پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبريالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنوي د قانون پر اساس خبريالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوي لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئن نه یم چې دا رسمي پالیسی به وي، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل شي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع په اړه باندې مو مرکه واورېده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي. د دې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی زموږ د همکاري پوښتنې ځوابولې. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بخشنې نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت رغ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د بلاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او بلاتړ یقیني شي. د بخشنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپارنه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپل لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لبړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو دته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کراوالی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبه د ورځې په استیمای غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لمړی پلا د جدوري په میاش کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
پی وسلی سره د مبارزې سازمان اکسفام لنړیوال ټولنې وخت چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی د لوګي ناورین دی پای ته ورسوي او په دې برخه کې دی شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورزنی ډول د 2000 کسانو ژوند د خستلې شي. د اکسفام په یو تازه رپورت کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک لوګي سره مخ کیدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبېکاري زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولي ګډوډ کړې او مرستې کم کړې. لا به وزلي سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همدار ازول شوی. کرونا وبا د لوګي د ناورین پر هغه ور چلا د مخ په لمبو وو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو او اقلیمي بدلون او نابرابرۍ لا غیزو سر لاس وګریوان وو یو نوې ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکو او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته وو خپلو ګټو ته دوام ورکړي. په ریپورت کې د لوګي لستا او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خوړو نشټوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتر کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقای ساحل، ایتوپیا یا حبشه، جنوبی سودان، سوریا، سودان او هایتی په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړی چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. دا ریپورت وایي آن د کرونا له وبا مخ کې لوګا په زیاتېدو. د اکسفام ریپورت زیاتوي اوس کرونا وایروس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخامات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوګي پر پاڼ درولي. د لوګي ضد دی نړیوال ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوګي د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا وری چې هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دا یو وی الوتکې د نسکوریدو په خزیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. خو تر هغه مخکې زو ننګرهار ته دغلته پرون د یو ملکی هوایي ډګر د پرانستلو لپاره د یو ملکی هوایي ډګر د جوړیدو پرانسته وشوه. له کندهار څخه له ننګرهار څخه سهارګل امیرزین اور تفصیل راکړي.
د ننګرهار د کوسکونړل سوالې د ګمبيري ډاک په شاو خوا درنیم زره جری بسمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چاري پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چاري ګلوبل اپریشن شرکت پر مخوړي شاو خوا 30 میلیون ډالر لګښت پر راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لجمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو د چې اوازې دفاع او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده، دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړه اوس هم یو نړیواله مسله هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې د روسیې پر ضد د دعوې هدف د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په لسمه خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوشیټیډ پرس خبری اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لار و چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 298 پرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون یو بیان کې ویلي چې یو امریکایي پیلوټ د دې الوتکې پیلوټي کبله. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ شو بلا وخت ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید-19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. او هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دوستانو دا وو خبرونه. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ او هلته لوستلی شئ. مخکې له دې چې جعفر احمدی راشي د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه لمړی د کوم راته وایو څه کار کوي؟
مون مالک دا کار به دا یال پرشي کوم ګل پرشي.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
ولا دا نه لاس کله کی
دا خډیر وخت شو
لاس کله کی مخکې مورور کو مشرور به دا څلور پنځه کله کی زم یې مور سر.
څنګه کار دی دا د ګلانو خرڅول؟
ولا خدا پارک لري یو نیم کال ګټه یو نیم کال تاوان بس خدا کاری خدا.
لکه اول چې کار پیل ک څومره دی علاقه و ور سره اوس څومره دی زړه پوري تړلې ده؟ او ځینې کسان می کنه یو کار شروع کی وخت کی علاقه ور سره بیا ورسته زړه ورته تنگ شي خوان نه ور کوي؟
نه مخ خو یا رازه خو د دې کار چې څومره وخت وی کنه مګ ایرادش ته ویته نوره
ان زړه دی نه تر شو.
نه
د ګلان چې تاسو سره دی دل کوم څه راوړي؟
در اوړو د بګرام نه راوړو، شمالي نه راوړو، لغمان نه راوړو، جلابات نه راوړو، دا وزای نه راوړو.
ټول څو رقم ګل در سره ده؟
ولای ما سره هوس کم شه پته مخ کار کم ګل وی را سره ګلان یالګي د میوه بس چی چی شو خېشتا.
کوم ګل خلک ډیر خوخوي؟
ګل پارک لري د مرسل ګلان چې دی د خلک ډیر وړي.
اوس چې د کورونا او د قرنټین کې سيدي اوس څنګه د خرچې کنه
قرنټین کې ولا سکل مزان او خو بیا هم خو زکه خلک رخصتای وي دا کیمو کار خلاص وبند نو خو
ایت خپل کوم ګل ډیر خوخیږي بوې خضر باندې لکی
والله ما خو ګل درات کړنی چې دا خبوې لري رمبل چمبل چې دا خبوې لري لیلا مجنون خبوې لري خو ډیر قسمه دي بوې والا ګلان
کڅو پوتا کې مثال داسې ګلان دي هغه به ایت مشوره ورته څه کوم ګلان کې دي خدي
کوټه دې بوې د پاره بوې لپاره درات کړنی سید
څنګه ته ژوند چلیږي ور سره ټک ټک کې
شکر دې خې خدای پازل او خدای
مثال داسې پورز کې میش کې څو ګټه درته پات کیږي
والله خو پارک لري داسې ورځ وی 2000 پات کیږي 3000 پات کیږي 1000 پات کیږي 1500 پات کیږي او پارک لري سودا وشي خوي بیا پات کیږي
به ګټه کوته نه تللای
یار به ګټه نه تللای نه اوسه پوره خاله
زه شکر خوشاله اوسه
بس خیر اوسه مننه